ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې په مرکزي بغلان کې د نښتو په کونړ کې د چارواکو د ادا په اړه راپور لرو چې وایي دوه ولسوالیو ته پاکستاني ځواکونه وړاندې ورغلي دي. په دې خبرونه کې ژوند د ژوند په شیبو کې ونیز لړۍ هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر منصور او د هغې د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیر اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داس حال کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو چې په یو کورلار ډول موټر کې سفر کاوه. د دې د سپرلې په ویجاړ شوی موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورت مندل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وین سر فراز حسین ول چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې ایزاز احمد نومیږي پرون ونیول شو. په دې تړاو او دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټا پیس او د احوالو د سب د ادارې مسؤول وو. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله تیره شپه پیل شوې چې تر اوسه پکې څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي او د سفر محمد په نوم د همدغو پولیسو یو قومندان لا درک دی. د ښاغلي زواک په وینا چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرژوب لا وختي، خو په اړه یې کره معلومات په لاس کې نشته. ملوري ته یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په روانه جګړه کې تر اوسه لس سیمه ییز او ملي پولیس وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنیت قومندانۍ او قومي مشران وایي پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ په دې ولسوالۍ کې سلګونه کیلومتره لمخته شوی او پوستې جوړې کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
که د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو پنځلس پاره پوسټو پورې زینې نیولې.
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشروي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه لمن زوړي او د اوبو یو شمیر سچینې هم لاندې کړې دي. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یو چاودنه کې یو ښځه وژل شوې او یو ولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي. د لوګر والی سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د مرکز پل عالم په شهیدانو چوکې شوې ده. د ښاغلي صالح په وینا چاودیدونکي مواد کراچي په ټایر کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکی خبری رسنی وای د دې هواد د هوایی ځواک او توپخانی په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامو ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. ترکیه وای په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیسته، د سوریه پر خاور د دې ډلې شاوخوا یو سل او څلور غړي وژل سوي دي. پر داعش د بریدونو څو ساعت وروسته تر هغه شوي دي چې دې ډلې د ترکیه په کلیس ښار کې راکټي بریدونه وکړل او پنځه کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه، بلکې په خپله په خطر کې دي. پاپ د څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحانو مشر تېره میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال دولس کډوال ځان سره یوړل. څو نړیوالو ټولنو ته وښیي چې په څه ډول باید له کډوالو سره هرکلی وشي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپه د دې هېواد ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوالي هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکرين په وځوي د دې هواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون پالو ترمن جګړه جګړه بیا زور اخیستی. د اوکرين یو لرتبه چارواکي اندري لیسنسکو پرون ویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وژل شوی دی. روسي پلو بلتون پال بیا د اوکرين پوځ تورنوي چې په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي، که څه هم د نړیوال په منځګړیتوب د اوکرين په ختیځ کې اوربند اعلان شوی و، خو دواړه خواوې یو بل د موافقې پر سرغړونه تورنوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپا د اتلولیو په پایلوبه کې ماته ورکړه او د یولسم ځل لپاره یې د اروپا اتلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلن په سنسیوري لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمه لوبه ګڼل کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. دا ساجی رادیو د رواني خبرونه په دوام کې واوري. په مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د کونړ قومي مشانه او امنیتي چارواکي وایي پاکستان د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې پوستي جوړی کړي.
تور از مخلی پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دی اور نیوز واکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته به اشاره له غونډیو غوښتل چې د تروریستي ډلو ملاتړ ونکړي. د کورونا چارو وزارت په پاکستان کې د مولا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړیدو انتقاد وکړ. په ننګرهار کې یو شمېر ښځو د ښار پاکولو په حشر کې برخه واخیسته.
هغه ورونو چې احساس نه لري د هغوی په ذهنونو کې د انګیزې د راپیدا کولو او ترڅنګ یې د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږنی وی او په اف ام 3.15 سپه اوریدای شي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت وسلوالو پر ضد د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د نوید په نامه پوځي عملیات روان دي. د بغلان د امنی قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو پنوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین د ویزای مکمل تصفیه پاکستانی شد.
د منګل او علاءالدین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورستیو کې په منګل او علاءالدین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیدي. د بغلان د امنیت امیر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت ډیر شوسلوال مخالفان وجل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیری هم وجل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه سندي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې د محل شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره لګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محرم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو قندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زین نور ولسوالیو توریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمرې په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دوی په سیمه کې پرمختګ پیل کړی دی او له صفري نقطې د وړاندې ورغلی دی. د کونړ ولایتي شورا رئیس او امنیه قمندان هم د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنز نښتی کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل لڅ مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټې جوړول پیل کړی دي.
پوسټې لري ته دي ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوسټې جوړې شوې دي. تقریبا یو 15 پوسټو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړې دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دي او ارمیز واکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینونه د بل مازی په ساحه کې سردار خان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي نور واوی سر باندې پرتې دي. پخوا دې په غاښي کې په استقامت باندې ودنه او پاس پرې
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمنځه وړلو بوختي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړې دي.
د کونړ په ولایت کې په دوه ولسوالو کې چې وا د مروري ولسوالۍ د بل د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د پښو کنډو ورته یو وي، بلمازو سر ورته یو وي، د چفری سر ورته وي، د مرغکوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او زمکي نیونی خپل مسولین خبر کړی دي.
موږ د دغه پرابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د دفاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه اعلان کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه غندي.
تانههای پوسټهای نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نروی بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجوده دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړه کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی په نوم یو سیمه کې چې د غاخي کانډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دی خواده څارون کې پوسټي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته دوام ورکړي دي.
در شش ولسوالۍ خط فرضي دی ورته به هر ولسوالۍ مو ته هر نقطې کې نارای شروع اله ولسوالۍ خاص کونه.
د ډیورن په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړي لناړی نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لړو څوکې پوسټي جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبري وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسی وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د حواله لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېره ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده، خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهور ریاست له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کوي. د افغانستان جمهور ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازی ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ل خبرو شو راپورونه ورسته، د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړی.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دی، باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم درنګ د سیمه له هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل ملبند د برتانی فارن پالیسی مجلې سره په سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګ د امریکا دوه دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. لدی وړاندې هم په یو شمیر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایرانی وسلو یو زیرمه هم کشف شو، خو یو شمیر نور رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید د موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړی لکه امریکا یا ناتو یا ملل متحد، هغه د لارې نه کولای شو په منطقې په امتیازونو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لوري زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل ویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو جوړېدل د ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو له خوا خپاره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم جوړ شوي وو. د چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد ستري ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حریص پردیس راپور لري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژن او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در
خاګ به وی کله چې یو تروریستی رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي دا ټول خی چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبلي کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور دیبین د شکا مثبت تغیرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د کابل د ننیو رسپانو سلیکلی اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو ننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب د طالبانو اوس مهالي وضعیت او د دوی پاړه نړیوالو او کورنیو خبرګونونو ته ځنګړي کړی دي. ویس خپل واکه رسپانی په ډیره په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د امریکا د کانګرس پوځي کمیټې خپل پوځیانو ته ځنګړي صلاحیتونه تصویب کړل چې په افغانستان کې طالبانو داعش او حقانی ډلې پر خلاف ورنه کار واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې له دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د وایز واکونو قومندان ویلي ول چې د دوی ځواکونه دې ته چمتو توری چې د طالبانو پر خلاف اوایي بریدونه زیات کړي. خو د ولسمشر اوباما اجازه ته اړتیا ده چې موږ د عملیات پیل کړو. سرخط خپلواکي ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي د طالبانو د مشر ملا منصور وژل ښکاره پیغام دی چې نور د ترهګرو لپاره خوندي ځالې دوی ته د زغم وړ نه دي. په مطلب کې راغلي چې جیمز کنګ هم ویلي پاکستان په ځانګړي ډول آی اس آی به د امریکا دا نوې تګلاره درک کړي وي. مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا د حق واڅو پیلامه هم ده چې دوی غواړي طالبان د سیاسي اواري لپاره د سولې د خبرو اترو میز ته راکش کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د چارو د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان خپلواکه ډله نه ده چې وغواړي خپل سر یې پرې کړي وکړي، نو د دوی په باور د دغه ډلې په مشرتابه کې بدلون د دوی په عمل کې کوم بدلون نه رامنځته کوي. د مطلب د لیکونکو په باور افغان دولت باید د نړیوالو مراجعو لخوا د فشارونو په زیاته ولو سره پاکستان دې ته اړ کړی چې د وسلوالو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼه بیا په همدې تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي لیدل کېږي چې د کابل حکومت فشار په دې برخه کې ډیر اغیزمن او پاکستان لګ لګ دا احساسوي چې بهرنی سیاست د افغانستان لخوا تر شدیدو بریدونو لاندې دی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پاکستان وایي خپل هغه مامور او چارواکي نیولې دي چې د طالبانو وشل شوی مشر او د هغه د کورنۍ غړیو ته پاکستانی اسناد ورکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون ونیو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس د ادارې مسؤول دی چې کمپیوټري سیستم ته د پاکستانی اتباعو د معلوماتو رسولو او د الکترونیکي اسنادو د صادرولو چارې پرمخ بیایي. دغه مقام په کراچۍ کې نیول شوی دی او ویل شوی دی چې دوی په دې تورن دي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې تیره ونی د امریکایي بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو پاکستانی پاسپورت او د غرض پاکستانی شناختی کارت ورکړی. نه یوازې ملا اختر محمد منصور ته بلکې د ماشومان او دوهم خزې ته هم جعلی پاسپورت جوړ کړی. همدوست سیاسي چارو کارپو شغله جاوید کوهستانی د ټلیفون لاري را سره ده. کوهستانی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر آیا دا د طالبانو د یو مشر لپاره په پاکستان کې د طالبانو آیا دا ممکنه چې د طالبانو مشر دی په پاکستان کې جعلی پاسپورت جوړ کړي او په دومره اسانه دی جوړ کړي؟ په پاکستان کې البته په دې کې شک نشته چې جعلی پاسپورتونه ډیرو افغانانو جوړ کړي دي، شناختی کارتونه جوړ کړي دي، لیکن آیا د یو تنظیم یا یو تحریک د مشر په سویه هم کېدای شي چې جعلی پاسپورت او شناختی کارت جوړ کړي؟
د نوې سیستم په نامه البته پدې کې شک نشته چې په پاکستان کې مشت افغانان مخصوصا طالبان اکثریت رهبری غلي د کارتونه لري او مخکې هم دوی د دې چې اته اسانتیاي ولري هم په سفرونو کې هم په سرمایه‌ګذاریو کې داسې اسنادونه ځان ته جوړ کړي. ډیری افغانان چې په خوا مهاجر ولته کوم رقابتونه چې د دې پښتونخوا غوندونو په منځ کې وو مخصن په کویته کې د محمود خان چکزای په غوندونو پورې تل افغانان اکثرا هغه وخت کې د مهاجرت په وخت کې د طالبانو په پلمړی ځلو کې چې زه کویته کې وم په دې زره کلدار داسې کارتونه جوړیدل الته په کویته کې د دې انتخاباتو په درشل کې ځینې پښتونخوا ګروپونه لکه محمود خان چکزای ډیر افغانان ته داسې کارتونه ورکړی دی چې ورسته بیا دا الکترونیک شوی دا یو پدیدابیس کې رسیدلای دا نور چې دامشران دا ایدا اکثرا دا کارتونه لري. زه چې خبر لرم د اقانی کورنۍ دی به بنونه ټول اعضای پدې سش کال پدا نوی عمل پمیاشتو کې نوی کارتونه خسته به خپل ټول کورنۍ د پاره د ابراهیم خلیل خپل سراج الدین اولادونه د بنونه خسته دی او سش کال نه کړی دا ټول خپل از مدونه ته او هم داسې نور مشران در طالبان رهبران چې دي اکثرا چې به هر تزی اجوم
کوستانی صاحب او بخشید آیا دوی د پیسو په مقابل کې د پیسو په مقابل کې یعنی د رشوت په مقابل کې دا پاکستانی کارتونه او پاسپورتونه خسته دي او که فکر کوي چې ځینې دولتي چارواکي په دې مسله کې رول لري
په دوه بخش ویشل کېږي. یو چې دا دی چې اصلي خلک دی چې هلته بزنس لري یا دی مهاجرین دی یا ځینې کسان دی چې پیسې اخلي هغه رقابتونه چې هلته دي نور جګړه دلته او د شوا په افغانستان کې سرمایه لري بزنس لري مجبور دي او څه کسان دي چې د پاکستان د حکومت لخوا هغوی ته ورکل کېږي لکه د اقانی ډلې لکه اختر محمد منصور دی ته خپله دولت پکې خبر دی په هماهنګۍ دوی ته ورکوي یا ځینې د طالب رهبران چې کله عربستان ته ځي قطر ته ځي ورازي د دوی پاسپورتونه اکثرا
نو کده سوي کوهستاني صاحب وبخښئ کده سوي نو بیا ولې دا دوه کسان نیول شوي دي په کوټه کې او همدارس په کراچۍ کې؟
خو دا حکومت دی مجبور دی اوس چې رسوا کېږي خپل جرم خپل هغه ضعفونه استخباراتي ضعفونه د یو چا باندې اچوي کنه دا خبره دیر کېږي کنه دا د استخباراتي کار دی دوی ته دومره مهم نه دی چې دوه پاکستانیان یا درې پاکستانیان بندیان کېږي. د دوی لوی منافع چې اختر محمد یا طالبان ترلاسه کوي یا شبکه خانی کوم فعالیتونه چې پاکستان په طرفداری او امنیت او ثبات د پاره کوي په افغانستان پر
یعنی تاسو وایئ چې کوستان صاحب یعنی تاسو وایئ چې پاکستان غواړي چې په دې توګه دنیا ته داسې وشي چې اختر منصور د دوی له خوښې خلاف په پاکستان کې اوسېدو نو آیا د دوه کسو نیول به دا مرسته وکړي چې پاکستان خلکو ته داسې وشي دنیاوالو ته چې پاکستان په دې د په موجودیت کې رول نه درلود
خپل ملک دوکه کوي دنیاوالو ته دوکه کوي داسې ښایي چې موږ خبر نه یو دوی په خپله به پیسې رشوت ورکړی ده ماموران اغوا کړی ده او داسې اسناد جوړ کړی ده داسې نه دی که تاسو وګورئ اکثریت د دې رهبران لري او د دوی په دې دابسونو کې رسمي سند لري او ځي و راځي زه فکر کوم چې دا یو بازی ده چې پاکستان پر مخ اچولی ده چې داسې مسله رامنځته شي چې خپل انتقادونه د ملک لخوانه د مشرانو لخوانه د عذابو لخوانه دوی باندې راضی دي او د بین المللي سازمانونو لخوانه چې دوی باندې
ډیر مننه سلامت و سید سیاسي چارو افغان کارپو جاوید کوهستانی و لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و د دې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري چې رحمت الله افغان وړاندې کوي
پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغه د کورنۍ غړیو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود د کونړ د امنیت قومندانۍ او قومي مشران وایي پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او یولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي د ایران حکومت اته تنه د دوی په وینا د موسیقي د مستهجنو ویډیوګانو د جوړولو په تور ونیول د عراق څنګهړي ځواکونه د لمړي ځل لپاره د فلوجې لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختري زول کنټرول د کار بیرته ونیسي د ترکی خبری رسنۍ وایي د دې هواد د هوایي ځواک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسکونه مشکوک کسان وژل شوي دي دا نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه بلکې په خپله په خطر کې دي
تاسو زموږ اخلا آزادي رادیو اورید آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه د افغانستان په لوی شارونو کې او په نورو ټولو برخو کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اورید شي په همدغه صفو د ماښام له اوبه جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو افریدیشی د آزادی رادیو دروانی خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په بهرنوی ورسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلی
له بریتانیا خبرېدونکو ورسپانې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې بریتانیا تیار ده افغانستان ته خپل نور پوځیان ولېږي د لیکنی په پایل کې راغلی په پم کې د هغه پلان لمخې چې د بریتانیا دفاعي چارواکي ارزوي په افغانستان کې نور بریتانوي پوځیان هم په دنده وګمارل سي د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی په داسل کې چې د افغانستان وضعیت د خرابې خواته روان دی د غروزنیز ماموریت په لښته لږه یو کال وغځول سي تم کې جبل میاشت په وارسا کې د ناتو کانفرنس ته د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون څرګنده کړی چې د امریکایي پرسونل غونډې به د بریتانیا پوځي او روزنیز ماموریت تر 2019 د کال پورې وغځول سي د بریتانیا په دغه پوځي ماموریت کې به 450 پوځیان برخه لري د لیکنې په دوام راغلی د بریتانیا دفاعي چارواکي هڅه کوي په پلازمینه کابل کې چې دغه بریتانوي پوځیان به پکې ډیروي امنیتی تدابیر زیات کړي او لوسولو زیات اضافي سرتیری به د امن د ټینګښت لپاره وګمارل سي د بریتانیا د دفاع وزارت یوې سرچینې ویلي بریتانیا له نورو هیوادونو سره په دې اړه بحث کوي په لیکنه کې راغلي په داسل کې چې وسلوالو طالبانو په ورستیو میاشتو کې ځینې سیمې ونیولې او د اسلامي دولت ډلې یادایش په زرګونو غړي په دغه هیواد کې فعالیت لري داسې بحثونه ولرسي چې بریتانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو کې عجله کړې ده بریتانوی پوځیان د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له افغانستانه ووتل له هند خبرېدونکو ورسپانې هندستان ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د طالبانو د نوی مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په باب لیکنه خبره کړې چې نوم یې په تور لیست کې شامل نه دی د لیکنې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان وینا راخیستل سوې چې ویلي دي د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم د تروریستانو په لیست کې شامل نه دی. هندوستان ټایمز لیکي دا حیرانوونکې خبر وروسته له هغې خپرېږي چې هیبت الله اخندزاده له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار وکړ. هندوستان ټایمز رسپانې په دې لیکنې کې هغو راپورونو ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې کوم جنګي رول نه درلود. په لیکنې کې دی یو مذهبي مشر او یو وتلی قاضي ګڼل سوی چې د طالبانو ډېرې افراطي فتواوې یې صادرې کړې دي.
د شنبې په ورځ یعنی پرون په جلال آباد ښار کې یو شمېر ښځو او مدني فعالانو د ښار په پاکولو کې برخه واخیسته. دوی وایي چې د دې کار پیغام یې دا دی چې خلکو ته ووایي چې د ښار پاکي د ښځو او نارینه وو ګډ مسؤلیت دی. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار یو شمیر خزینه مدني فعالانو د خار پاکونې د کمپاین په مراسمو کې پر خاریانو غږ وکړ چې د خار پاکولو ته پاملرنه وکړي. د دې کمپاین په جریان کې د کور خزینه د بی بهیر یو شمیر غړي د خار په وټونو وګرځیدي او خزلې راټولې کړي. د دې ټولنې مشر مقدسی احمد زی وویل واړي خاریانو ته وخی چې خار پاک وساتل شي او میرمنې په دې مبارزه کې ونډه لري.
پوین دې موږ راټول کړی چې موږ را ځکارانه فرهنګ ته کار کوو په ټوله کې د هغه ورونو چې احساس ملري دی هغه کې په ذهنونو کې د انګیزې د پیدا کولو ترڅنګ د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
نو موري پر خاروالي غږ وکړ چې د خار د پاکوالي لپاره منظم پلان جوړ کړي او خاریان پکې را شریک کړي.
هله نه دا غوښتنه ترې کوو چې نه واجب په ادغام جماعت کې بلکې د خار پټونو ساحو کې چې هلته خزلې غورځیږي هلته مناسب کومي کثافت دانې چې ورته ټاکل کیږي په خپلو ټاکلو ځایونو کې ولګوي تر څو موږ خاریان ترې استفاده وکړي. او په خاریانو باندې غږ کوم چې هغه مناسب ځایونه چې خاروالۍ د دوی لپاره ټاکلي دي او د دوی لپاره یې ټاکي له هغې نه استفاده وکړي. هغه څه چې خوري هغه بېځایه ځای کې ونه غورځوي.
د دې ټولنې یوې بلې رضاکاري او د علیلې سیزده کوونکي ملهي ازادي راډیو ته وویل غواړي د یاد کمپاین په ترسره کېدو سره د خار په پاک ساتلو کې ونډه واخلي.
څنګه چې خلک خپل کور پاک ساتي موږ باید خپل چاپیریال هوا دي هم باید پاک ساتي وساتي. دا یو ځل موږ دندن در ټول هوا ډول دندن لا او بل دا چې موږ ټول څنګه لرو چې احساس یې جوړ ټول شي په نورو دا کله د خلکو دا کاری کړه او موږ وسه نو شي چې موږ تر اصل اوسه دا شان ټول لا ولو نو که دا ټول څه دی مسله ته په ټول باندې لرو ټول باید موږ دا خپل چاپیریال باندې
د ویلو د چتور از مخ کې هم دغه خزینه فعالانو د جلال آباد خر په درې مناهې کې د خر پاکونې ورته کمپاین تر سره کړی وو او دوی وی پلان لري چې دغه کمپاین لړۍ به نور هم وغځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د روان خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه او همدارس ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. یونسکو یا د ملګرو ملتو علمی او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټه او قاچاق اندیشنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ایرنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغونی ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یو برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځۍ څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
در 2 ساعت این برنامه روی 2 موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له 2 تر 5 بجو خبریشي.
زیر آسمانه که بود
ژوند رنگونه.
ایمانو مزمت خان لوګر شپنین زاده سیمه یو پیایو
ښه
نجارین زاده
ښه
سیغل کلرګی وایو ډاکټر کولبان زاده
سه
کولبا وکو تا قسمونه زای
ښه اوس په دغه کس بو کې چې کې کوم کار تکه
زموږه دراسه اور کار کو
اې دغه کار ستنمونه واخل کومې ډیر سخت ده
سخکاری شپنی
ولی
غره کې میګه پی باران در باندې وری ساړی ته به بس مال ته ګوري لیوان به شو خره ته ورته ناش
بیا د مول نه دي چې پی له بیا سندرې ولندي د شینم ویلي
د موبایل کې مې سندرې سب کړې ښا او بیا واره
کتر اور چې وسی واره
خو دا ځکه موبایل کې را پیدا
د تا ویلي
و
چی وای تی خپل راته وای دی موبایل باندې دی نه پیګم
وا جانا نړیری مې اده دلې پیپی ده
ښه
وای په کندر کې نیمه راخاره شې ښه بیر تراشه پناه شې ښه زری دې عمر رنځور کړم
شیبوکی
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب مو د نننې ژوند په شیبو کې د خبرونه په وړاندې کولو سره هرکلی کوم. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلې وي او هم به مو د ولیانو او یاد دغه زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلې وي. خای تاسو هم له دغه زیارتونو د بیلابیلو عقیدو له مخې لیدنه کړې وي. نن د افغانستان ختیځ ته ځو. هلته په لرغونی جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولی د ډولکی بابا زیارت موجود دی. خای له دغه نوم سره تاسو لډیره په خوا آشنا یاست، خو نور معلومات مو پاړه نه درپدل. موږ پر نن نه خبرونه کې تاسو د دغه زیارت له حال او احوال خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وښی.
درنو اوردونکو، کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلورلاري او پخوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو، له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګ لګي. د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د وسپنې جنګلې ولاړې دي. زیارت ډیر کوچنی دی، یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د وسپنې جنګلې ترې تاو دي. په مانز او تونور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي. د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجود ده. د لوی قبر په مانز کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده. د مقبرې ختیج لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجود ده چې ګڼېش نې سری او بیلا بیل ټوټې ورپورې نښتي. هو، د زیارت په بیلا بیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي. که څه هم اوس دا زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي، مګر په خوا د ډیر لوی وو. خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پروت دی. لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کاله پخوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایاتو له مخې نوموړی د خدای ولی و.
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه، سپینګیرو نه او د مجاورانو نه، هغوی وایي چې دلته دوه ولیان، یو عبدالرحمن نومیده او بل میالی بابا و. دا عبدالرحمن د ولایت دی او همدا غیدا و چې د کله کله په وج درته نور کله شپې ډولکی غږو په وج درته پام دی اساس پام دی د ته خلک ډولکی بابا ویلي. د پاړه باندې فلکلوریک روایت دسی دی چې کوم وخت کې کوم غریب سړی و چې هغه د حج ډیر ارزو یې لرله او وخته چې هشت لاړ شي، بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړې وه چې کله ډولکی بابا په وجد راغی او ډولې غږو دی وخت د دې لسونه ونیسه یې لاس ونیسه هغه تعلیږي. هغه ما هغسې کړی و او کله چې هغه حج مراسم هم خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی و ډولکی بابا وایي چې د وج نه وتلی و او لیدلی و چې دا سړی لاس نه نیولی دی. ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي؟ وایي چې میالی بابا. نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمشه.
د ښاغلي همدرد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بیلابیلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته، خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبه لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلي.
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هره ورځ چهارشنبه په ورځ خوب خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې. او د خزو نه چې ما پوښتنې کړې دي هغوی سره ما ځینو خود سره ما مرکې کړي، نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مراد وغواړو، قل پاچوو. که دا قل خلاص شي نو مانا دا چې زمونږ بخت خلاص شو، او که دا قل خلاص نه شي مانا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو. یو عقیده داسې موجوده ده، بل عقیده ده په دې زمونږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي او شاو بیا د دې زیارت ته راځي او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې د خدای پاک ته واسطه کوي چې ماته بیا واده نه وروسته زوی راکړه. همدغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي. په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو بیا دا زیارت په بمونو والوزول شو، له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړی شو. اما اوس یې دروازه بنده ده، خلک ډېر ډیریږي زیارت ته نه راځي، هغه بیروبار اوس نشته په کې. همدغسې روایت موجود دی.
دغه د کلف خبره چې ښځې ته کلف چې داسې څوک لیدل شوی چې دا کلف ورته خلاص شوی دی د هغوی بخت خلاص.
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم، زمونږ کلي ته برق تیر شوی دی، هغه صندوق کې داسې کلفونه دي چې قشې کې خپله خلاصېږي. دا چینایي کلفونه دي په خپله کله کله داسې ځان د ځان روحي تسکین دپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کش کې تصادفا خلاص شي، د دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو. دا هېڅ امکان نه لري، هغه چې اصیل قلف یې تراشه زه یې درته قلف کوم تکه بیا نری بیا دا خلاص کا. خو دا اسې د روحي تسکین یو وسیله ده د خلکو ته.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی.
او دلته د یو ناسم دود وایم یا غیر اصیل کلتور وایم یا د خرافاتی عقایدو لمخې وایم خلک براتلل خځه بډې راتللې دا چرشمې پورز باندې بدلته دی میلې په شکل باندې خار ځوانانې نجونې مېرمنې براتللې اکثرو چې هغه اولادونه به نو دلته په پدینې راتلل چې دولکی بابا غواکي او رسیدا زیارت ته او دلته سوال قبليږي او ځنې بابا دا سوي چې دلته به اور لګیت نه کومبولشن به زنګو جوړه کړي وا هغه به د زیارت تر څنګ په غاز کې په دیونه کې ځوانان دکړو دا به و زنګ والا به په نظر ومنو چې د بابا له برکته خدای دې ته زوی ورکی یا اولاد ورکی چې اولاد به نو نو دوی به نظر ومني او به باغ نظر راوړي دلته به پوخ کیه به کور کې پوخ کی دلته به په خزو باندې وي شیندا وس نظرونه به په کور کې په خیدل دلته به خزرات للی به هغه خړه کده دوی مراد به خدای اصل کړو او کوونو نو دا سلسله روانه و ډیر داسې کېدل چې د خار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به وکړو.
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکي بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثر زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې.
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته کوونکو وګورو نو همدغه بخښونه زمونږ استاد صاحب همدغه باس ته چې اکثره خلک ناسم عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زمونږ په خیوه کې هم د پاچاګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه یې ښودل.
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکي بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالي بابا هم اسره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میالي صاحب د ډولکي بابا شاګرد وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره د زیارت تللې ده.
کله چې وړو ماغه وخت به د خپل کورنۍ سینو غړو سره او له کلي کې نور خزو سره راتلم دلته به ځینې نور میرمنې له نور ساحو راتلې ډېرې به له ولسوالۍ راتلې هغوی په دې عقیده وي چې ډولکي بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی زمونږ بختونه تړل شوی دي یا زمونږ بختونه بند دي نو غوی بدل ته پدینې تراتلې د ډولکی بابا کی کوم خاص جندې چي وي هغه ته به غوټي ورکولې پدینې چې زما یو ارمان دی په زړه کې دا غوټه مې دې جندې ته ورکړه او زما د ارمان به پوره شي. د دې قبر شاو خبره ټولېدلې ځینې خواګست یو څه شی به په خول چې به حلوا و یا سوجي و په شریکه په ګډه براتلې دلته یو سات بوي نیم سات چې منجوران نو به یاله دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وې دا به تری اخیستلې دوی به یو سات یا یو نیم سات لپاره دلته وي.
اغلی احمد زی وایي چې د ډولکی بابا په زیارت کې له 14 وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي. اوریدونکو موږ دغه زیارت ته ورغلو د زیارت مخې ته یو دوکان شته د سیبیل کې د چې دا دوکان د ډولکی بابا د منجور دی هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه. عبدالمتین چې څو وارې د ډولکی بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه پلټنې هم کړي د ډولکی بابا زیارت او منجورانو په اړه وایي.
د ډولکی بابا په باره کې دومره څه لیکل شوی چې ډولکی بابا یعنی خپل وعده نه وکړي خو په رشتہ دارانو کې یو طبقه رشتہ داران دي یا به دي خور دغه طرفه څخه دغه کیږي یا به کوم بل اړخ نه خو هغه دا یادونه کوي چې موږ د دوی پرشتہ کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو
او په یو بل دا خبره پکې ډیره جالب وي چې یعنی دلته کوم منجورانو په غي وخت کې یعنی داخلك بچي سیل والا بچي راتل دلته چکرو تنو پیسې ورکړي چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منه لیو بډو لګي بابا کې او دغه منجورانو ته ډیر پیسې جمع کړي دي دوی چاره بم پیروانه مګر حالات بدلون سره منجوران بیچارهګانو وسندسي ناشته
دی وای چې په خبر ډولکی بابا ته خجرت لی او له مخبري ګرځا پیراتوي دي او له ډولکی بابا څخه به د خپل ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله. ډولکی بابا ته ورته کې یو بات فرهنګ په توګه لکلون را پدی خو روات شوی وو خدا چاره کوم اسلامي اساس نه لري بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه هم درد
مونږ ځینی شیان ګورو چې هغه خرافات دي او مونږ یو ډول دینی بڼه ورکړې ده یا مثال د خبرې د پیغمبر علی السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه و. مونږ هیڅ کله د پیغمبر علی السلام په اړه باندې دغسې بیلګې نه لرو، نو د هغې د داسې یو څوک چې صحیح ده خدای پرسته به وي، عابدین به وي، دوی به زهد و تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې څوک داسې یو کار وکړي. یو خبره، دویمه خبره دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی ده، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلدزی بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زمونږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه ده، اوس هم ده خلک زر په دغسې فلکلور کې مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
دیکھو در پہاڑ ناستا مجھے آخر سهر دے کمانا دے کامیڑان تا سلام دے تو ہر دھڑکے دے مقام دے تزدن کے دد خاورے تسا تن کے دد خاورے ند خوب ند حرام